السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دی. ماخامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې میر احمد صفای مخ ته وړي. دا خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له طالبانو د امریکا د برمته شوي ساختماني انجینر او قراردادي د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په کابل کې د مارک فریکس په نوم د دغه امریکایي وګړي د برمته کېدو دوه کاله پوره شول. ویل کېږي دغه امریکایي وګړی ښایي په طالبانو پورې د تړلې ډلې حقاني شبکې په ولکه کې وي، خو طالبانو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي. د پاکستان حکومت وایي له طالبانو سره موافقه کړې چې د پولو په عبوري سیمو کې د اسانتیاوو د زیاتولو لپاره په ملي کچه د همغږۍ میکانیزم رامنځته کړي. په دې اړه د پاکستان د اطلاعاتو وزارت په یوه اعلامیه کې لیکلي چې دا موافقه کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار محید یوسف په وروستي سفر کې ترلاسه شوې ده. له 19 کلنو کم عمره افغان کرکټ ملي لوبډله سبا د نړیوال جام نیمه پای لوبه کې له انګلستان سره مخامخ کیږي. دا د 19 کلنو په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې دویم ځل دی چې نیمه پای لوبې ته وځي. تیر وار 2013 کال کې افغانستان له استرالیا سره مخ شوی و چې هغه نیمه پای لوبه یې بایلوده. سږ کال چې نړیوال جام په کرابیان کې ترسره کیږي، افغانستان تر دې دمه د زیمبابوې، پاپا نیوګینی او سریلانکا ټیمونو ته ماته ورکړې ده. متحده عربی امارات وایي چې په یمن کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حسي یاغیانو له خوا توغول شوی بالستیک میزایل ویجاړ کړی دی. دا د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د غړو هیوادونو په وړاندې د توغندیو د توغولو د لړۍ وروستۍ پیښه ده. دغه ائتلاف له کلونو راهیسې د حسي یاغیانو پر خلاف جنګ دیږي. په چین کې چارواکو اعلان کړی چې د جرمني اولمپیک له ګډونوالو سره په تماس لرونکو خلکو کې د کووید 19 ناروغۍ و درس نوې پیښې ثبت کړې دي. دا د کووید 19 ناروغانو په ورځني شمیر کې چې مخکې 4 درس وو زیاتوالی په ګوته کوي. په بکینګ کې د روان جرمني اولمپیک د کمیټې مسؤولو چارواکو بیګا وویل چې په نوي و درس مواردو کې 28 هوایي ډګر ته رسیدلي کسان دي. او فرانسه وایي چې ځواکونو یې د بورکینا فاسو له پوځ سره د ګډو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 80 ترهګر د محاربې له لیکو ایستلې دي. اوس هم د هوا حالات.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پر راتلونکو 4 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 12.3، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 11.3، مزار شریف اسمان زای زای وریځ د تودوخې لوړه درجه 11.6، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 11.5.
خبرونه او د هوا حالات مو واوریدل. د خبری مجلې په پاته برخه کې د دغو موضوعاتو په اړه اوریدل شي. په افغانستان کې د ماشومانو خوارزواکۍ ته اندېښنې ډېرې شوې. ناروغ لرونکي وایي بې وزلۍ د حالت تر اوسته دي. کابل کې تر څو میاشتنی ځنډ وروسته دولتي چاپی رسنۍ خبريږي. خپلواکي رسنۍ بیا وایي د سانسور هڅې کوي.
ورسته طالبان د سانسور کار پیل کړ. د راپور جوړولو پر مهال په موږ دفتر ته هغوی لخوا فرمایشات رسیدلی چې خبر مو څنګه جوړ کو.
د ولسی جرګې یو پخوانی غړی ادعا کوي چې کور ته وسلوالو اور اچولی.
زه حاضر یم حساب ته سیارتو ما سره حساب کوي. ما ګلم داده سي زما کور څه ګناه کړی سي دوی سوځي.
او تر 19 کلنو کشره افغان لوبډله سبا د نړیوال جام نیمه پای لوبه کې له انګلستان سره مخامخ کیږي. څومره ورته چمتو دي؟
د افغانستان لوبډلې په نړیوال جام کې د سترو لوبډلو د ماتې باعث ګرځي. د اتلولیو د جام د پورته کېدو تبصرې پرې کیږي.
هیله ده چې د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړي. راځو د خبرونې د سر موضوع ده.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي که طالبان غواړي د رسمیت پیژندنې په ارمان غور وشي باید مارک فریریچس آزاد کړي. دغه متقاعد نظامی امریکایي 2 کاله وړاندې په خوست کې وتښتول شو. سپینې ماڼۍ د ښاغلي بایدن له قوله یوه اعلامیه کې لیکلي مارک هیڅ کوم غلط کار نه دی کړی، خو بیا هم 2 کاله کېږي چې طالبانو په بند کې ساتلی. طالبانو بیا د ښاغلي بایدن د غوښتنې په اړه تازه څه نه دي ویلي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي مخکې تر دې چې طالبان دا تمه ولري چې د هغوی د رسمیت پیژندنې په ارمان غور وشي، باید مارک فریج سملاسي خوشی کړي. مارک یو پخوانی متقاعد نظامی انجینیر دی چې 2000 کال د فبروري په 1 په خوست کې هغه مهال چې د بیا رغونې په چارو بوخت و تختول شو. سپینې ماڼۍ د ښاغلي بایدن له قوله یو اعلامیه کې لیکلي د مارک د خوشی کېدو په اړه هیڅ ډول معامله او مذاکره د بحث وړ نه ده. اعلامیه کې زیاته شوې مارک هیڅ کوم ناسم کار نه دی کړی، خو بیا هم 2 کېږي چې د طالبانو په بند کې دی. اعلامیه کې لیکل شوې د امریکایانو یا هر بې ګناه ملکي خوندیتوب ته ګواښ د منلو نه دی او یرغمل ظلم او بزدلی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې لیکلي طالبانو ته ښکاره ویلي تر هغه چې یو امریکایي وګړی د طالبانو سره اسیر وي، هغه مشروعیت چې دوی یې غواړي امکان نه لري. خو د طالبانو حکومت د امریکا د دې غوښتنې په ځواب کې د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. دا لومړی ځل دی چې د امریکا حکومت له طالبانو په ډیر جدیت سره د خپل یو وګړي د خوشی کېدو غوښتنه کوي او هغه د دوی د نظام د مشروعیت پوري تړي. خو آیا د مارک ازادي به د دې زمينه برابر کړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي؟ په افغانستان کې د ناتو په خوانی ستر سلاکار او د سیاسي مسایلو شنونکي شفیق همدم ازادي راډیو ته د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
دا په دې معنا نه دی چې ګنید مارک په خوشی کېدو سره به طالبان په رسمیت وپیژندل شي، خو دا به د دوی یو قدم وي، یو ګام وي د امریکا متحده ایالاتو د دوستی او همکاري په لړ کې، او دا کېدای شي چې د امریکا او د افغانستان د طالبانو ترمنځ د اړیکو یو نوې پراره پرانیزي.
اپورو نوای د امریکا حکومت او د مارک کورنۍ په دې عقیده ده چې هغه د حقانی شبکې له خوا يرغمل شوی. شنون کې شفیق همدم وایي داسې راپورونه هم شته چې ګنې حقانی شبکې د مارک د ازادي دوه په بدل کې د بشیر نورزی د خوشی کېدو غوښتنه کړې. بشیر نورزی په امریکا کې د مخدره موادو او د مافیایي کړیو سره د اړیکو په تور مجرم پیژندل شوی او زندانی دی. که څه هم د حقانی شبکې او د امریکا حکومت دا خبره نه ده تایید کړې، خو جمهور رئیس بایدن په خبره اعلامیه کې د خغلی مارک د ازادي دوه په اړه د مذاکرې او معاملې خبرې ته اشاره کړې او وایي داسې هیڅ شی به ونه شي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یو به
د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره سیف د چلډرن وای د محل په افغانستان کې شپېته سلنه ماشومان روغتیاي خدماتو ته لاسرسی نه لري. دغه ادارې اندېښنه ښودلې چې په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې سینه بغل او خوارزواکي هم ډیره شوې چې ورسره یو شمیر ماشومان مړ شوي هم دي. تفصیل په دې راپور کې.
د تمیاستنی ماشوم مور فیروزه وایي د بیوزلۍ له امله یې خوراک ته نه لرل، شیدې یې وچې او ماشوم یې خوړځواکس. فیروزه د کندهار ولایت اوسیدونکې ده. رحیم بیا د سرپل ولایت اوسیدونکی دی. وایي له تیرو دوو میاشتو را په دې خوا یې څلور میاشتنۍ لور سینه بغل ده او د درملنې لپاره یې کابل ته راوستې ده.
شل ورځې کېږي روغتون په روغتون ګرځم چې د ماشومانو درملنې لپاره کوم روغتون تخفیف راکړي، خو نشته. اوس دلته یو ډاکټر ته پتا مې وګورم چې څه به وکړي.
رحیم د سینه بغل لور ترڅنګ په اوبو سوځېدلی زوی هم کابل ته د درملنې لپاره راوستی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ساتنې نړیوالې ادارې سیف د چلډرن تازه خبره کړې خبر پاڼه کې اندېښنه ښودلې او ویلي دي د دوی موندنې ښیي چې دا مهال 65% افغان ماشومان د ناسم کورني اقتصاد له امله روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري. دغې نړیوالې ادارې ویلي اوس مهال ګڼ شمېر افغان ماشومان خوارځواکه او سینه بغل دي چې د مړینې کچه یې هم لوړه سوې ده. د دغې ادارې معلومات ښیي چې په 13 دسمبر میاشت کې 15 ماشومان له سینه بغله او 40 نور د خوارځواکۍ له امله مړه سوي دي. د راپور کې ویل سوي افغانستان کې ډېر شمېر روغتونونه او روغتیايي مرکزونه وروسته له هغې تړل سوي چې د کارکوونکو او روغتیا پالانو معاشونه پرې ودرېدل، خو شمېر یې نه دی ښودل سوی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان نظر هم واخلو، خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب رانه کړ. د نړیوالو بشري سازمانونو د راپورونو له مخې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو او د امریکا له لوري د دې هېواد د زیرمو تر کنګلېدو وروسته 95% وګړي بې وزله سوي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په کابل کې له څو میاشتنی ځنډ وروسته طالبان وایي چې د دولتي ورځپاڼو چاپ بیرته پیل شوی او ټول د پخوا په شان چاپیږي. دوی وایي چې خپلواکو رسنیو ته هم د چاپ اجازه ورکړي، خو د خپلواکو رسنیو ځینې مسؤلان وایي چې د طالبانو لخوا د سانسور هڅې کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د په افغانستان کې رسنۍ
په کابل ښار کې دی وی چاپی رسنۍ مخکنی خبريال چې د امنیتی ستونزو له امله نغوړی راپور کې نوم وخیستل شي.
موږ کوشش وکړو چې په خو غونډې خلکو ته حقیقت ورسوو. خو ورسته طالبان د سانسور کار پیل کړ. د راپور جوړولو پر مهال به موږ دفتر ته هغوی لخوا فرمایشات رسیدلی چې خبر مو څنګه جوړ کړو.
د اگست له 15مې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د نږدې ټولو خپلواکو ورځپاڼو د چاپ بهیر په ټپه درېدلی دی. د دغو ورځپاڼو او نشریو یو شمېر مسؤلان وایي اقتصادي ستونزې او سیاسي بدلونونه د دې لامل شوي چې چاپي رسنۍ خپل فعالیتونه ودروي. د هشت صبح ورځپاڼې مسؤل چلوونکی مجیب مهرداد وایي
رسانه‌های دیگه که در داخل افغانستان
هغه رسنۍ چې اوس افغانستان کې دننه فعالیت کوي له شدید سانسور سره مخ دي. طالبان رسنۍ ګواښي یو لامل همدا ده چې د چاپ بهیر یو لګښت لري خو موږ دغه لګښت اوس نه لرو او له بده مرغه چې موږ کار شو چې کابل کې خپل دفتر وتړو او په آنلاین توګه فعالیت وکړو.
خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال زبیولا مجاهد وایي د طالبانو حکومت لخوا شخصي ورځپاڼو ته هم د چاپ اجازه ورکړل شوې او دغه رسنۍ کولی شي د مخکینی نظام لخوا د جوړ شوي رسنیز قانون پر بنسټ فعالیت وکړي.
د څو میاشت کې دولتي اخبارونه ټول چاپیږي، یعنی کابل ټایمز، هیواد، شریعت او همداراز آزاد ورځپاڼه. زموږ له خوانه کوم اصول سیدي آغاز رعایت کی بیا ستونزه نشته ورته. د رسنو قانون څخه مخکې وغه مرول اجرا ده. دغه په چوکاټ کې باید نشرات وکړي چې د افغانستان اولیا ګټې اسلامي ارزښتونه د پکې محفوظ وي. ستونزه نه سره لرو او د چاپي مغمانی نه وي او سه ورځپاڼې نسته موجه ده د سدوی اقتصادي ستونزې لري. ممکن
افغانستان کې د خبريالانو د ملاتړ او بنسټونو د شمیرو لمخې په دې هیواد کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته نږدې 20% رسنیو فعالیت درول شوی دی.
ماخامنۍ خبری مجلې ته غوږ یې د افغانستان د ولسي جرګې په 14مې دورې کې د لغمان د خلکو استازي ادعا کوي چې کورته طالبانو اور اچولی، خو طالبان بیا دا پیښه له شخصي دښمنۍ سره تړي.
زه نه کوم خیانم، نه غاصبم، نه کوم غلم.
دا د ولسی جرګې په 14مې دوره کې د لغمان د خلکو د استازي نقیب الله محبت غږ دی. ښاغلی محبت ازادي راډیو ته د یو شمېر ویډیوګانو په لیږلو سره ادعا کړې چې د جمعې په شپه شاوخوا 2:30 بجې طالبانو مهترلام ښار کې د ده کور محاصره کړی او اور یې وراچولی دی. هغه ادعا چې طالبان یې ناسمه بولي. نوموړی وایي چې د دې پیښې په مهال هغه او کورنۍ یې کابل کې و، خو یوه لور یې په کور کې وه چې په پیښه کې ورته کوم زیان نه دی رسېدلی. ښاغلی محبت وویل چې هغه په خپل کور کې یوه مدرسه هم جوړه کړې وه چې سلګونه ماشومانو پکې دیني زده کړې کولې، خو په خبره یې په دغه پیښه کې د مدرسې ډیری دیني کتابونه هم سوځېدلي دي.
موږ دغلی په کډه شوي کابل کې اوسېږو. ما د ترجیح ورکړه چې زه په کابل کې اوسېږم، د خپل ولس سره اوسېږم. ما خدمت کړی، زما تاریخ په لغمان کې روښانه ده. زه ولې وطن پرېږدم؟ ولې تېښته کوم؟ زما جرم ګناه څه ده؟ زه حاضر یم حساب ته. سیار څوک ما سره حساب کوي؟ خدا چې زما کورس زول کېږي، زما ګیلم دا داسې. زه زما جرم سو، زما زه مجرم یم، خو زه کابل کې یم، اوسېږم. راځي چې ما سره حساب سره وکړو. نو زما کورس ګناه کړی داسې دوی سوځي.
په ویډیوګانو کې هم لیدل کېږي چې یو شمېر دیني کتابونو اور اخیستی.
قرآن شریفو ته ټول را چولای.
خود طالبانو د حکومت بیان زبیولا مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې دا پیخه د شخصي خصومت له عمله شوی. د نوموړي په خبره کسانی معلوم او تعقیب دي.
هغه کوم شخصي خصومت درلود؟ بیا دې په دکور کې نو دښمنان ورغلي کړل د کور ته ور اچولي. کسانی معلوم دي دښمنی هغه هم تعقیب دي.
خو نقیب الله محبت بیا هم په خپل ادعا ولاړ دی او وایي دا پیښه د طالبانو لخوا شوې او یوه قصدي پیښه ده. نوموړی دا ادعا هم کوي چې تر دې وړاندې طالبانو د هغه د دوه نورو ورونو زاهدالله او نعمتالله کورونو ته هم اور اچولی دی.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
له 19 کلنو کم عمره افغان کرکټ ملي لوبډله سبا د نړیوال جام نیمه پایلوبه کې له انګلستان سره مخامخ کیږي. دا د 19 کلنو په نړیوال جام کې د افغان لوبډله دویم وار نیمه پایلوبه ده. دا چې د افغانستان لوبډلې څه چمتووالی نیولی، همکار مې د کرکټ بورډ د رسنیو له مسول فرید هوتک سره مرکه کړې.
د افغانستان د 19 کلن څخه کم عمر لوبډله د نړیوال جام سیالۍ په لړ کې به په نیمه پیلو بکې ټاکل شوې سبا له انګلستان سره د لوبو ډګر ته وځي. افغان لوبډله دغه سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري او تمه ده چې انشاءالله د انګلستان پر وړاندې به هم ښه لاسته راوړنه ولري.
او تک صرف د سریلانکا د لوبډلې ګټل د افغان لوبغاړو لپاره سخت و، نو انګلینډ د لوبډلې په اړه تاسو څه فکر کوئ؟
بلې، هو، سریلانکا یو پیاوړی لوبډله وه د نړیوال جام سیالۍ په لړ کې، خو خوشبختانه افغان لوبډلې ورته ماتې ورکړله او ویې شوه کوله چې له هغې وروسته نیمه پیلو به تلار پیدا کړي. د انګلستان لپاره هم افغان لوبډلې له څو ورځو را په دېخوا په بېلابېلو برخو کې تمرینات ترسره کړي دي او انشاءالله چې د یو ښه او منظم پلان له مخې به د انګلستان پر وړاندې د لوبو ډګر ته ولاړ شي تر څو هلته ښه نتیجه ولري.
کچیرې افغان لوبډله نیمه پایلو به وګټي، په فاینل کې به یا له هند او یا هم له استرالیا سره مخ کیږي، آیا فکر کوئ چې د دغو لوبډلو سره به هم افغان لوبډله لکه څنګه چې تر اوسه لوبېدلې ښه لوبېدلې لاغوی سره به هم همداسې ولوبېږي؟
په خوا به د افغانستان ګډون په نړیوالو اتلولیو کې د افغانانو لپاره د خوشحالۍ باعث ګرځېده او نړیوال به په دې تبصره کوله چې افغانستان په څیر یوې لوبډلې نړیوال جام ته لاره پیدا کړي، په نړیوال جام کې لوبېږي. خو نن هغه وخت رسېدلی چې د افغانستان لوبډلې په نړیوال جام کې د سترو لوبډلو د ماتې باعث ګرځي او همدا شانتې د اتلولیو د جام د پورته کېدو تبصرې پرې کېږي. نو انشاءالله چې لوبډله پوره تیاری لري، یو ډېره ښه لوبډله ده د افغانستان، او وبه شي کړی چې د انګلستان پر وړاندې په نیمه پیلوبه کې ښه ولوبېږي، او که خدای کړی ول نیمه پیلوبه کې بریا ترلاسه شوه په پیلوبه کې به هم د افغانستان لوبډله تاسو وګورئ او هلته به هم انشاءالله ښه نتیجه ولري.
د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتاکو چې د افغان 19 کلن پر چمتووالي خبرې کولې، دغه 19 کلن سبا د کابل په وخت 15:30 بجې له انګلستان سره نیمه پایلوبه کوي.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په سیمه ایزو مسایلو کې به واوري چې په روسیا او چین کې د کورونا پیښې زیاتې شوې دي. په چین کې د کورونا د پیښو راپور داسې مهال ورکول سوی چې دغلته د چین یا د پیکینګ ژمنی اولمپیک هم ترسره کیږي او چمتووالی ورته روان دی. تفصیل له احمد تکل نورو چې دا مهال را سره په سټوډیو کې دی.
مننه لودین صاحب. روسی چارواکو نن د 13 ساعتونو پترڅ کې په دې هیواد کې په کووید 19 ناروغي له 1,300 زیاتو کسانو د اخته کېدو خبر ورکړ. د کورونا د وبا له پایله دا په روسیا کې په یو ورځ د کووید 19 ناروغي د مثبتو مواردو تر ټولو لوړه شمیره ده. د روسیې روغتیایي چارواکو همدارس په 13 ساعتونو کې د کووید 19 ناروغي له وجې د 421 کسانو د مړینې خبر ورکړی. بلخوا په چین کې چارواکو اعلان کړی چې د ژمنی اولمپیک لګډونوالو سره په تماس لرونکو خلکو کې د کووید 19 ناروغۍ 10 نوي موارد موندل دي. دا د کووید 19 د ناروغانو په ورځنی شمیر کې چې مخکې 40 زیاتوالی ښیي. په پیکینګ کې د روان ژمنی اولمپیک د کمیټې مسؤولو چارواکو بیګا وویل چې په نوي 10 مواردو کې 28 هوایي ډګر ته رسیدلي کسان دي. د دوی په وینا په دې ډله کې 8 تنه په ژمنی اولمپیک کې ګډونوال ورزشکار لوبغاړي یا د ټیمونو چارواکي دي. د ژمنی اولمپیک لوبې د فبروري په 14 نیټه پیلېږي او د فبروري تر 28 پورې دوام کوي. د ژمنی اولمپیک سګنۍ لوبې د لوبغاړو، کارکونکو او رسنیو لپاره د ډیرو سختو روغتیایي محدودیتونو په شرایطو کې ترسره کیږي. داسې چې له عامو خلکو څخه دوی د ځانګړو تدابیرو په وسیله جلا ساتل کیږي. ورزشکاران او نور کارکونکي باید په چارتر الوتکو کې سیده پلازمینې پیکینګ ته ولاړ شي او له دې لوبو سره د اړوندو ټولو کسانو ټیسټونه به هم په ورځنی ډول ترسره کیږي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ چپا 12:00 په ټول افغانستان کې.
مخامنه خبری مجله اوري اوریدونکو، اوس هم وارد ته رسیدلی چې مایک می خپل همکار احمد تکل ته وسپارم د دغه مخامنه خبری مجله په پاته برخه کې له تکل سره ملتیا وکي.
ل خبرونو ور اخوا
قدر من اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله می ومنی د خبرونه د برخه ته مهرکلی کوم. دا برخه د هلمند په مرکز لشکرګه کې د پاسپورت په خستو کې د خلکو د ستونزو په اړه په یو راپور پیلو. په لشکرګه کې خلک شکایت کوي چې د پاسپورت په خستو کې لستونزو سره لاس کریواندي. دوی وایي غواړي چې بهر ته د خپلو ناروغانو د درملنې په هدف پاسپورتونه جوړ کړي، خو د پاسپورت ریاست خپل کارونه په وخت نه کوي. د هلمند د پاسپورت ریاست بیا وایي چې تر اوسه شاوخوا 1500 کسانو ته د پاسپورت کتابچې ویشلي او نورو کسانو ته هم د پاسپورتونو د جوړولو چاري روانې دي.
د هلمند په مرکز لشکرګاه شار کې د پاسپورت ریاست مخې ته اوږد کتارونه او د خلکو شور. دلته ولاړ خلک ځینې ناروغان او ځینې هغه خلک دي چې غواړي له افغانستانه پښې وباسي. او دلته د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره د ژمي په دې سړه هوا کې ترشنه اسمان لاندې ناست او ولاړ دي. د پاسپورتونو د غوښتونکو شکایت کوي چې اونۍ تیریږي د پاسپورت ریاست مخې ته ناست دي څو پاسپورتونه ترلاسه کړي، خوایي نه دي توانېدلي. لړلې دوه کسانو عبدالباری او جاوید چې د پاسپورتونو د ترلاسه کولو لپاره راغلي داسې وایي.
غوښتنه مې دغه ده چې څه کار مخته ولاړ شي، موږ تکلیف لرو چې ولاړ شو پاکستان ته خپل عملیات وکړو.
پاسپورت خو مژ زخپل ماول زخپل ځان ته دا ومه تقریبا د یو میاشت کې چې زه هڅه کوم چې پاسپورت واخم. پاسپورت ځان ته جوړ کوم، خو دلته بیر بار ډیر دی کار مسوس دی، کار ډیر مقرر روان دی. نو د یو میاشت شاوخوا کې چې زه هر ورځ راځم او زم راځم او زم بس دغه پاسپورت نه سم او پاسپورت کار مونږ کېږي. لامل خو دغه دی چې دلته په پاسپورت سیاست کې دلته کارونه یو غلامل دی چې دلته کار هغه کارکون چې هغه سم کار نه کوي، کار ډیر بورو روان کړی دی. بل لامل دلته د خلکو ډیروالی دی چې خلک پر ډیر دی ګڼ نا پر ډیر ډیر خلک هڅه کوي چې پاسپورتونه زنده جوړ کړي.
خو د هلمند پاسپورت ریاست مسولین بیا وایي چې په دغه ولایت کې د پاسپورت د ریاست د کارکونکو د کمیل عمل ځینې چاري د ځنډ او خاند سره مخ دي. او په خبره کې حکومت د پاسپورت ریاست د کارکونکو شمیر زیات کړي، د خلکو کارونه به پر وخت تر سره کیږي او ترڅنګ به د دولت هواید هم زیات شي. د پاسپورت ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې تر اوسه پورې د پاسپورت ریاست لخوا 1500 کسانو ته پاسپورتونه رسیدلي دي. په هلمند کې د یادې ادارې مشر حبیب الرحمن حبیب وایي چې په دغه ولایت کې شاوخوا 4000 کسانو د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره نوملیکنه کړې ده چې د پاسپورتونو د جوړېدو چاري روانې دي.
تقریبا روزمره زموږ مراجعه کوونکي 8000 کسان روزمره مراجعه کوي راځي، خو موږ ولایتو ته خپل سهم راکول سوې ده چونکه هلته په مرکز باندې بیروبار زیات ده. بس روزمره د 80 کسانو کار خپل راکوو او ولسوالیو ته مو نوبت ورکړې ده. ورته ولسوالیو د مرکز شو مکمل نوبت ده، دغه نوبت په اساس خپل کارونه مخته وړي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په لکونو افغانانو د پاسپورت جوړېدو ته مخه کړې ده او غواړي چې هیواد پرېږدي. او ځینې چې پاته هم دي، نو یو لامل هم دا دی چې پاسپورت نسی ترلاسه کولای پر وخت.
په هلمند کې د پاسپورت په خستو کې د ستونزو په اړه راپور مو اوریده. د کندوز د مستوفیت چارواکي وایي چې د تیر کال پرتله سږ کال د دې ادارې په عوایدو کې 80% زیاتوالی راغلی. په عین حال کې په دې ولایت کې یو شمیر مالیه ورکوونکي انتقاد کوي او وایي هر کال حکومت ته مالیه ورکوي، خو حکومت په بدل کې د دوی لپاره هیڅ ډول خدمتونه نه دي ترسره کړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د کندز ولایت د مستفید چارواکي وایي په تیرو څلور میاشتو کې د دې ولایت له عایداتي سرچینو څخه 1500 میلیون افغانۍ عواید راټول کړی دی. د دغه ولایت د مستفید د ریاست رئیس ملا محمد نسیم آزادی روډی ته وویل د عوایدو په راټولولو کې شفافیت د دې لامل شو چې د تیر کال ورته مودې په پرتله د دې ولایت په عوایدو کې 80% زیاتوالی رامنځته شي.
نو د تیر نظام پر تله دلته بر 80% مثال زیاتوالی په اودو کې راغلی دی، او موږ د خلکو څخه دا غوښتنه لرو چې د مالیه په ورکولو کې موږ سره پوره پوره همکاري وکړي، ځکه مثال د دوی دغه عواید به انشاءالله یو روپۍ هم نه بې ځای کیږي، او موږ به هم د سیاله د دوی ستونزو د حل لپاره بیل بیل لارې ولټوو چې دوی ستونزې مو حل کړو.
د کندز یو شمیر سوداګر له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د کرنې په برخه کې شته ستونزو ته توجه وکړي او پر دې سربیره سوداګرو او پانګوالو ته اسانتیاوې رامنځته کړي تر څو د هیواد د صادراتو په کچه کې زیاتوالی راشي او له امله باید د دولت عواید هم لوړ شي. دی ولایت یو تن سوداګر غلام غوث حیرت فاریابی دی خپلو دی خبرو پر محل وویل
در زراعت ما توجه نشده من حیث یک بخش مهم اقتصاد ما دیگر در صنعت ما آنقدری که ما در صنعت
پاتی رو دوله سیزو کیز موجه ده کرنی سیکتور ته هیچ پام لرنه نده سوی او ترسنگی ده سوداگری او صنعت پا برخه که هم ده پام وار کار نده سوی نو لامل اوس موجه ده نور هیوادونو واریداتی توکو تا محتاجیم که پدې درې برخو کې کار وسی موږ کولای شو په لنډې مودې کې له اوسني اقتصادي بحران څخه ځان خلاص کړو.
یو شمیر کندز میشتې ټینګار کوي حکومت باید د خپل کارکوونکو تنخوا په وخت سره ورکړي چې په ټولنه کې اقتصادي دوران بشپړ شي او دغه راز عام ولس ته بنسټیز خدمتونه وړاندې کړي تر څو هغوی خپلې مالیې په وخت سره ورکړي. د کندز یو تن قومي مشر عبدالجبار عمرخیل وایي
بنیادی اقتصادی د مملکت چې قوی سره د منګ د ولس د خواهشات هغه ضرورتونه ټول لمدې لارې نه مرفوع کیږي. فقیر به نه پاتې کیږي، غریب به نه پاتې، مامور ته به، معلم ته به، هر یو ته به خپل وخت سره معاش ورکړي. یو څه اوازونه جګیږي که نه هره ورځ اورو، شکایتونه کیږي، هغه کیږي. نو د دغه شکایتونو د خاموشۍ په خاطر باندې یو قوي اقتصاد پکار دی. اقتصاد د منګ قوي او د هر چا حق په خپل وخت سره ورکړ شي، شاید هغه شکایتونه هم خاموش شي.
د ولایت یو تن مالیه ورکوونکی څلوېښت کلن احمد رامین انتقاد کوي او وایي چې هر کال دوی حکومت ته مالیه ورکوي خو تر اوسه پورې حکومت خلکو ته د پام وړ خدمتونه نه دي ترسره کړي.
ما خو پیسر مالیه می پرداختیم مقابل مالیه کدام سود نه دیدیم، در بدل که از ما مالیه جمع میکنه.
پخوانی حکومت ته هم موږ مالیه ورکوله خو حکومت موږ ته هیڅ خدمتونه نه دی وړاندې کړي، ځکه لا هم په کندوز ښار کې خاري پلان نه دی تطبیق شوی او سړکونه مو خراب دي. کله چې حکومت له خلکو څخه مالیه راټولوي نو باید خدمتونه هم وړاندې کړي تر څو خلک ډاډمن شي چې د دوی پیسې بې ځایه نه مصرفیږي.
په نوموړي ولایت کې یو شمیر اقتصادي کارپوهان وایي چې حکومت د مالیاتو د لګولو لپاره باید ځانګړي پلانونه جوړ کړي او له مخې دې په ټولنه کې بنسټیز کارونه ترسره کړي او له امله یې خلک ډاډمن شي چې پیسې بې ځای نه لګول کیږي تر څو خپلې مالیې په وخت سره حکومت ته وسپاري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو پرون شل کلنه شوه او نن یې د خپلو خبرونو درېیم لسیزه پیل کړه. د ازادي راډیو د شل کلن مزل په اړه د ازادۍ راډیو د شل کلن مزلب د ازادۍ راډیو د شل کلن سفر په اړه ستاسو خبرې اورو. ستاسو له پیغامونو
بسول شایم د خوست ولایت نه. د ازادۍ راډیو د شل کلنې خدماتو ټول او لسته مبارکي وایم. د ازادۍ راډیو و داسې جادوګر راډیو دی یقینا چې په موخه ولې ډېر تفصیل کړه ده. ډېر وخت نه ورم له شنه اسمان لاندې وختونه ډېرې خوښېږي او د سندرو مېلمانه خبرونه مې خوښېږي. خارج کې به چې کله ووم د ګیز نه وه تقریبا د یوو بجو پر اورېده مکمل اورې، خو داسې به و چې کله به شپه شوه نو ډېر به خفه وم. او بیا مې یو مسجل وخستلو، هغه خپرونې مې ثبت کولې. بیا به د شپې ورېدان د شپې د دولسو بجو پر به نو بیا هغه خپرونې ورېدلې. الله ما ده په عمر کې برکتونه وچوي، الله به اجرونه ډېر کړي.
زه د ازادۍ راډیو کارکوونکي اورېدونکي ته د ازادۍ راډیو د شل کلیزې مبارکي وایم. مونږه اول ډېر په توره شپه کو وو، ازادۍ راډیو نه مو ډېر څه زده کړل. مونږ یې کورنۍ او ورځ ته راواستلې. ازادۍ راډیو نه مو ډېره مننه کوو، هر وخت یې اورو. مونږ یې ډېر څه باندې پوه کړل، ډېره مننه. د یو پیغام زما دی چې تاسو د یو د ورځې داسې یوه ګنټه یوه نیمه ګنټه داسې سندرې خپرونه جوړوئ، کلپانونه خلکو ته کولای او دا یوه خپرونه جوړه کړې وای.
زلال محمد د فراد ولایت د بکواد ولسوالۍ سره د ازادي راډیو سره په تماس کې یم. ځان و درې لسیزې ته د ازادي راډیو مبارکي وایم. ازادي راډیو ډېره په زړه پورې ده. ازادي راډیو مې دا پنځلس کاله چې زه په خپل ازادي راډیو اورم او ټول همکارانو ته سلامونه وایم او اورېدونکو ته ډېر عمرم ځینې خوشحاله یو.
ازادي راډیو شل کلنې مبارکي وایم چې د شلو کالو وخت شل کاله پوره شوله. دغه ازادي راډیو د خدمت د ولس دغه تر ټولو نړۍ رسولی دی او ساتیر ته هر وخت په هر باندې مشکلات کې دی خپل
کوشش کړی دی همکارانو چې خپل خبر او نظر خپور کړي، نو دا هیله توجه مې ده ځینې چې نور هم دا سیمې پر مخ ولاړ شي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.